السلام علیکم په کابل کې 2 بجې سوې د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست په دې خبرونه کې ځوان فکر اونیز پروګرام په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي خو تر هغه مخکې زه ملالۍ بشیر د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوم لومړی د ځینو خبرونو سرچکی سبا چهارشنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د اوبو د تلپاتې پراختیا کنفرانس جوړیږي د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په 2011 کال کې شاوخوا 9.8 میلیونه کسان د جګړې له کبله بې ځایه سوي دي بشپړه خبرونه ټاکل سوی چې سبا چهارشنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د اوبو د تلپاتې پراختیا کنفرانس جوړ سي په دغه ورځني کنفرانس کې چې د تاجکستان لخوا د ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړیږي د تاجکستان پاکستان او ترکمنستان د مشرانو تر څنګ د یو شمېر نورو هیوادونو چارواکي هم ګډون کوي په دغه کنفرانس کې د افغان حکومت په استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د کابینې یو شمېر غړي ګډون کوي عبدالله عبدالله به د دغه کنفرانس په څنډه کې د بېلابېلو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره هم وګوري او ویل کیږي چې د اقتصاد ترانزیت او ترانسپورت او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې به کوربه هیواد سره یو شمیر تړونونه هم لاسلیک سي د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي دا تیاری د دې هیواد د هغې ژمنې یوه برخه ده چې په مارچ میاشت کې د تاشکند په کنفرانس کې کړې وه بیان زیاتوي ازبکستان د تاشکند له اعلامیې سره سم له بېلابېلو اړخونو او په دې ډله کې د طالبانو له جګپوړو استازو سره تماسونه نیولي دي او له هغو سره یې د خبرو د پیل او په افغانستان کې د دوامدارې سولې او ثبات د ټینګښت او اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کړي په بیان کې نه ده واضح سوي چې دا تماسونه څه وخت او له کومو طالب مشرانو سره نیول سوي دي په بیان کې د روژې د پای او اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند او همداراز د دې اوربند د مودې د غځولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی د اعلان ستاینه سوې ده د کندوز ولایت په دشتي ارچی ولسوالۍ کې څلور افغان سرتیری د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله تېر شپه هغه مهال واوښته چې وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ په بازارک او پل مومن سیمو کې د ملي اردو او د سیمه ییزو پولیسو پر امنیتي پوستو برید وکړ ښاغلي تیموري زیاته کړه چې په وژل سوي کې دوه تنه د ملي اردو او دوه نور د سیمه ییزو پولیسو سرتیری دي تیموری ویل چې د وسلوالو برید په شاتم بول سوي دی او سیمه د افغان ګډو ځواکونو په ولکه کې ده هغه زیاته کړه چې په برید کې وسلوالو مخالفانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR وایي په 2011 کال کې شاوخوا 9.8 میلیونه کسان د جګړې تاوتریخوالي او ځپنې له کبله بې ځایه سوي دي دا شمیر په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دومره لوړ سوی دی د UNHCR د کلني راپور له مخې په 2011 د 2014 کال په پرتله د پناه غوښتونکو او په داخلي بې ځایه سویو شمیر 4.6% زیات سو دغه راپور وایي له ټولو پناه غوښتونکو څخه 80% یې له 15 هیوادونو سوریې افغانستان جنوبي سودان میانمار یا برما او سومالیا اوسیدونکي دي د دغې ادارې د کمیشنر فلیپو ګراندی په وینا د پناه غوښتونکو بحران کمیدای سي که په نړۍ کې یو شمېر جګړې او کړکېچونه حل سي خو په دغو هیوادونو کې تر اوسه د پام وړ سوله ییز بهیر نه لیدل کیږي ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي په داسې حال کې چې چین او ځینو نورو هیوادونو د سپوږمۍ مریخ او نورو سیارو په اړه په تحقیقاتو کې ښه پرمختګ کړی ترامپ وویل چې متحده ایالات به په فضا کې تل مخکښ وي ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې وکړې چې مرستیال ولسمشر مایک پنس او د ملي فضایي شورا د مشورتي ادارې غړي ورسره وو دا شورا تیر کال د ولسمشر ترامپ لخوا جوړه سوه ترامپ وویل حکومت به یې اجازه ورنه کړي چې چین روسیا او نور هیوادونه له امریکا مخکې سي که څه هم امریکا په 1998 کال کې سپوږمۍ ته له ختو وروسته په فضایي چارو کې مخکښ پاتې سوی خو چین بیا په دې وروستیو کې په دې برخه کې ښه پرمختګ کړی په داسې حال کې چې روسیا چې په 1950 کلونو کې د نړۍ تر ټولو پرمختللی فضایي پروګرام درلوده، اوس د بودیجې د کمښت له کبله وروسته پاتې دی. د متحده ایالاتونو سنا هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې پر ترکیه د اف 15 جنگي جټ الوتکو د پلورلو معامله تر هغه وخته ځنډیږي چې انقره له روسیې څخه د اس 400 دافعي هوا توغندیو د پیرودلو معامله نوې فسخه کړي. د ملي دفاعي صلاحیتونو مهمه لایحه چې د دوشنبې په ورځ ناوخته په 15 اتیا موافقو او لسو مخالفو رایو تصویب سوه، همداراز له یوې چینایي کمپنۍ سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ موافقه هم ځنډوي. دې موافقې د چین لوی مخابراتي شرکت زی ټی ای ته اجازه ورکوله چې پر ایران او شمالي کوریا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره سره خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د استازو جرګې د دې لایحې یوه بله بڼه تصویب کړې او د کانګرس دواړه خونې اوس باید د تشریح لپاره ولسمشر ټرمپ ته د دې لایحې لاستولو مخکې په خپلو کې په دې اړه جوړ جاړی وکړي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د ځوان فکر په یو بل ونیزه ژوندۍ خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې تیرې یو ونی در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیرې شوي وي او د خبرونه مر سره د تیر خبرونه په څیر تر پایا واوري. نن غواړو درنو دوستانو په دې خبرونه کې د پناه غوښتونکو په مسله باندې وغږیږو، په ځنګړي ډول په مهاجرت باندې، په کډوالۍ باندې. راپورونه وایي چې سبا د جون شلمه د پناه غوښتنې نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. نن په افغانستان کې په دې اړه د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پروګرامونه هم درلودل. پام دی باندې به سرغږی کو تیر کال په دغه ورځ باندې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت یو شمیر ارقام خبره کړي او په دې ارقامو بغږی کو چې دا کم شوی کډیر شوی دی د کډوالۍ په دلایلو باندې بغږی کو چې افغانستان نه ولی خلک کډوالۍ ته مجبوریږي، ځکه افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې میلیونونه وګړي کډوال دي په نورو اروپایي او آسیایي هیوادونو کې کډوال دی. د کډوالۍ شپې ورځې تیرې راپورونه وایي چې په 2015 کال کې 190,000 کسان افغانستان ته له افغانستان وتلو تاړه شوي، خو په 2014 او 2018 کلونو کې دا شمېرې 190,000 کته شوې، ان تر 50,000 کسانو پورې راورسېدې. دا چې څو کال به دا شمېرې څومره وي پم دی بغږیږو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو موین کمال سادات ملمه د دابم راځي په خبرونه کې را سره برخه اخلي. ل اروپانا یو افغان کډوال د ټلیفون په لیکه باندې لزان سره لرو باریاله ویاړ ل د سره بم خبرې کول ته د افغانانو په ژوند ور سره غږیږو. خو له هر سمخ کې سوشي بي وړاندې مې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ل سلاکار حفیظ احمد می خیل سره خبري کړي ده په ګډه وورو د باغشميري او دلایل براته وړاندې کی چې ول افغانان مجبوري کی چې نور هیوادونو ته دا بم اورو خلاغي نه وړاندې یو لند دمه به ولرو. بیا به بیرته راګرزو د حفیظ احمد می خیل د غلند مرکه بل تاسو سره یو ځای وورو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر دغه په خبره کوم واسطه به واسطه خبر نه کوم.
ډیر قضیه به هم یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسئ، مالو ته قانون به تطبیق سکل د قانون تطبیق سي.
انا ان شری دا د ملت تملا تیر دی که د ملت تملا تیر سم نه ټول نن د حساب سم دي چې په مخکونه سي ویډیو کې کرکټ فوټبال
بعض ډیر بیهوده مسائل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو که په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی.
په دې هیله چې هغه ټوک چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه سوینځ له افغانستان څخه ټوله شي.
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندې باندې لا ازادي رادیو نه
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه چې مخ کی یادونه وکړه د ځوان فکر ونیز خبرونه ته تاسې غوږی یاست یو نن د پناغښتنی په نړیواله ورځ د نن د پناغښتونکو په دې باندې غږیګو ل افغانستان د مهاجرت په عواملو باندې حافظ احمد میاخیل مرکه تیار ده سوشي بي وړاندې مل د سره خبرې کړي د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار دی لدنه بوورو ډیر زیات مننه مې خلک چې وخت مورا کله څنګه چې تاسو هم خبر یاست د روان میلادي میاشتې د جون شلمه په نړۍ کې د پناغښتونکو نړیواله ورځ ده تاسو په افغانستان کې دلته د دې لپاره کوم پروګرامونه لري د غورځې د منځنه په هدف باندې څنګه
ډیر مننه پناغښتونکو نړیواله ورځ هر کال د جون په شلمه باندې منځل کیږي افغان حکومت هم تکالې تصمیمونه و چې د غوړس د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ آر سره په ګډه د جون په سما د کابل کې ول مانځي او د غوړس کابل کې مانځل کیږي او په دې ورځ منګه د کډوالو ستونزې د پناهغښتونکو ستونزې او هغه غواخونه چې دوی ورسره مخامخ دي د نړیوالو ته رسو او هدف هم د دغه ورځ د منځنۍ هدف هم همدغه ده چې د پناهغښتونکو ستونزې او هغه غواخونه چې دوی ورسره مخامخ دي دا د نړیوالو غوښ ته ورسول شي
افغانستان یو له هغه یوادونو نه دی چې میلیونونه وګړي نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي یا کډوال شوي دي ساسې په نظر باندې دلایل څه کېدلی شي
د کډوالۍ عوامل مختلف دي په افغانستان کې یو داخلي عوامل دي یو خارجي عوامل داخلي عوامل خو تاسو پوهیږئ چې کله چې په 2015 کلونو کې بهرنۍ ځواکونو له خپل قراردادیانو سره یو ځای له افغانستان ووتل 300,000 بهرنۍ ځواکونه له خپل قراردادیانو سره له افغانستان ووتل چې دا خپل عدالت په افغانستان کې وستون در امانس تکړه ساجي ستونزې رامانس شوي اومده عامل داخلي عامل جګړه فقر او ناامنی دا تحمیلي جګړه چې په افغانستان باندې تحمیل شوي دا عوامل و چې د مهاجرتون په هغه وخت کې ډیرو خو دغه مهاجرتون کچه وسره چې دا شوي نارنګه بهراني عوامل چې په 2015 کلونو کې یو شمیر اروپایي هیوادونو ډیر په اسانۍ سره پناهغښتونکو ته پناه ورکوله او داغه سیاستونه او اوس په پرتله ډیر خو د کډوالۍ په برخه کې د شرایط جذب اسانه او په اروپایي هیوادونو کې همدارنګه هغه ژوند چې دوی فکر کوي چې په اروپایي هیوادونو کې په ژوند ډیر ښه دي د دې ترڅنګ کارو دا هغه مسائل چې زمون هیوادوال په 2015 کال کې هیواد پرې خو ده او اروپایي هیوادونو ته مخ کړه یو څلو اتاویزر سوتن زمون هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخ کړه او هلته د پناه غوښتنه وکړه دا کچا بیا په 2015 کال او 2013 کالونو کې د پام وړ په دغه کچا کې ټیټواله راغله
راپور ممدغه سم موجود چې په 2014 کال کې 190,000 کسانو 190,000 افغانانو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې و د غشمیرې په 2018 کال کې 50,000 تر اخته شوې 2013 کال کې ستاسو معلومات څه دي چې غشمیرې
2013 کال کې هم د کچې شوې په مجموع کې په 2018 کال کې 3,615 تنه زمون هیوادوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه وکړه او په 2013 کال کې البته د افغانستان راپور په 2013 کال کې د افغانستان په اړه مشخصا راپور نشته ځکه هر کال د غمار او ارقام د کال په پای کې معلومیږي نو په مجموع کې ویل شو چې په اروپایي هیوادونو کې 290,000 او شپږ سو 350 تنه په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې البته نه یوازې افغانان بلکې د نورو هیوادونو پناه
غوښتونکي
هم
پدې کې شامل دي. ستاسو معلومات څه دي میخیل صاحب چې څومره افغانانو ته په دغه شمیر چې تاسو یادونه وکړه څومره افغانانو تلته دغه غوښتنه منل شوې ده د
دا چې دقیق ټول ځکه زمونږ هیوادوال چې حالت دي مونږ له اروپایي هیوادونو سره په دې برخه کې یو ګډ مدیریت تر رسیدو په 2014 کال کې لوروپای ټولنې سره یو سند لاسلیک شوې. زمونږ هغه هیوادوال چې متضررین او مشکلات ولري هغه ته هلته پناه ورکول کېږي. د دوی د پناه اخیستلو اسناد د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونو پر اساس څېړل کېږي. او په 2014 کال کې وړاندوینه کېده چې شاوخوا 100,000 تن افغان پناه غوښتونکي به اروپایي هیوادونو وویستل شي، خو کله چې موږ دغه سند له اروپایي ټولنې سره لاسلیک کړ، د دوی د اجباري ایستنې څخه مخنیوی او یوازې 500 تن زموږ هیوادوال 2014 کال کې له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته واستول شول. زموږ د هیوادوالو اسناد تر څېړنې لاندې دي. د دوی د پناه اخیستلو اسناد په جلا جلا ډول بررسي کېږي. نو داسې وړاندوینه نه شو کولای چې څومره افغانانو ته بهر ته پناه ورکړل شي او څومره به افغانستان ته ورکړل شي.
میخیل صاحب، په اوسط ډول باندې راته ویلی شي چې د ورځې په اوسط ډول څومره افغانان له هیواده نورو هیوادونو ته کډوالیږي؟
په اوسط ډول دا چې څومره افغانان کډوال کیږي له افغانستان څخه، دوی په غیر قانوني او قاچاقي ډول کې، البته موږ پر پوله مشکلات لرو، ډېر اوږد پوله لرو له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره، او داسې کومه اداره یا کوم اتحاد نشته چې یو څوک په غیر قانوني او قاچاقي ډول ځي هغه دې ثبت کړي. نو هغوی خو غیر قانوني او قاچاقي ډول هیواد پرېږدي ځي، نو ځکه شو کولای چې په دې اړه دقیق امار ارقام وړاندې کړو.
یو بل پوښتنه د کوم ژوند په هیله باندې چې افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، فکر کوي چې هلته ومغه ارزوګان تر لاسه کوي؟
فکر نه کوم، ځکه په 2014 کال کې 10,000 تن زمونږ هیوادوال سره له ډیرو مشکلاتو کله چې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول، دوی سیمونی او افغانستان ته په خپل خواخه راشي. نو هر ورځ موږ یو شمیر هیوادوال په دولت طالبانه ډول بیرته له اروپایي هیوادونو څخه هیواد ته راګرځي. نو په لاره کې تاسو پوهیږئ چې کله دوی ځي له ګڼو ځاني او مالي ځانونو سره مخامخ کیږي. زموږ یو شمېر هیوادوال په سمندرونو کې ډوب شول، په دې قاچاقچیانو ښکار شول، البته پر یو شمېر پولو محدودیتونه وضع شول، مثلا د بالکان سیمې هیوادونو کې. د اروپایي هیوادونو سیاستونه په دې برخه کې بدلون وکړ، د جذب شرایط ډېر سخت شول. دا هغه ستونزې دي چې زمونږ هیوادوال ورسره مخامخ کیږي. سره له دې دغه ستونزو چې دوی کله اروپایي هیوادونو تر یو شمېر بیرته تصمیم نیسي چې خپل خواخه هیواد ته راستانه شي،
همدغه چې دا بیرته خپل خواخه باندې راستانه کیږي یا ډیپورت کیږي، سمو د مخکې راپورونه موجود چې د ترکیه هیواد نه زیات شمېر افغانان ډیپورت شول، دوی لپاره دلته د ژوند هغه لومړني ضرورتونه یا د دوی د ښه ژوند د تیرولو په هدف باندې کوم پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
افغان حکومت یو شمیر پروګرامونه تر کار لاندې لري. اروپایي ټولن اروپایي هیوادونو نه چې زمونږ کم هیوادوال راځي، البته کم زمونږ کم هیوادوال چې په دولت طالبانه ډول راځي، د همغه سند پر اساس چې موږ له اروپایي ټولنې سره لاسلیک کړای، یو شمیر نقدي او غیر نقدي هغوی سره کیږي. د دې تر څنګ افغان حکومت په خپلو لویو ملي پروګرامونو کې هم د کډوالۍ مسلې ته ځای ورکړی، که هغه د کارموندنې مسله ده، که هغه د معرف مسله ده، او یو شمېر که هغه یو شمېر نور انکشافي پروګرامونه دي. او په دې برخه کې حکومت هڅه کوي چې دا د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه کړي او غیر قانوني مهاجرتونه او قانوني مهاجرتونو ته لاره هواره.
د روسي پښتنې په توګه مې خیال صاحب، سره له دې چې تاسو ډیره هڅه کوي، عامه پوهاوی موجود دی، بیا هم خلک کډوال کیږي، ولې ولې مخنیوي نه کیږي ساس په نظر باندې؟
ګوره، ما ویل چې د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شوې د تیر په پرتله باندې، نو مخکې زمونږ شمیر هیوادونو هیواد پریښودل، اوس دغه کچه راټیټه شوې او په دغه کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. نو د کډوالۍ مسلې ته حکومت په خپل کاري لومړیتوب کې ځای ورکړی، او له همدې امله یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو په ګډون باندې یو شمیر اداري جوړښتونه رامنځته شوي.
درنو دوستانو یو وار بیا هر کله د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیل د اغشمیری وړاندې کړی چې سکه او تیر او کلونو کې څومره افغانان اروپאי هیوادونو ته او نورو هیوادونو ته کډوال شوی دي. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه سبا د جون شلمه د پناهغښتونکو نړیواله ورځ ده. نن خبرونه د ځوان فکر خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړي کړي. په دې باندې غږیږو چې څومره ځوانان اروپאי هیوادونو ته مهاجر کیږي، دلته تاثیرات په دې ټولنه باندې څه دي، او د ځوانانو فرار له هیواده څومره منفي تاثیرات لري، او د دې تر څنګ حکومت باید په دې برخه کې څه وکړي څه کړي دي. په دلایلو باندې غږیږو. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه نن په خبرونه کې د افغانستان د ځوانانو موین ډاکټر کمال سادات په خبرونه کې لرو، له سره به غږیږو. همدارس د ځوانانو په برخه کې فعال او په افغانستان کې د نړیوالو ځوانانو مسول صلاح الدین اکبر چې په مهاجرت باندې په بیلابیلو وختونو کې لیکنې کړي په دې اړه ډېر زیات معلومات لري، او په بلجیم کې په اروپای هیواد بلجیم کې میشت افغان ځوان بریالی ویاړ په خبرونه کې لرو، له دوی سره به خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی او خرغلاس وایو، تاسو هم ستړي مشئ.
ډېر مننه خغلی اکرام، خوشحال
اکبر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، ډېر مننه کبیر صاحب، ډېره زیاته بخښنه غواړم. ویاړ صاحب زمونږ غږ له ځان سره لرئ؟
بالکل کرام صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ته ملمنو ډاکټر صاحب کمال سادات او اکبر صاحب ته دوه ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. که پایلې ویاړ صاحب له تانه کو، تاسو هلته اوسیږئ، په دې اوس وخت کې د افغانانو ژوند هلته څنګه دی، خصوصا ستاسو ژوند څنګه دی، او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې له دغه ځایه چې افغانان په کومه هیله باندې اروپایي هیوادونو ته ځي، او دوی په کومو ارزوګانو باندې ځي، واقعا هلته دغه ارزوګانې دوی پوره کیږي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، یو ځل بیا سلامونه. زه خو باید تا د پښتنې له وروستي بنده را شروع کړم، وروسته په دې باندې چې دلته ژوند څنګه تیریږي په دې به خبرې کوو. خو ماجر پار وطن کې چې وي ماجرینو دی، ماجر ژوند دی، ماجر ژوند دی، باید سړی دومره هم کفایت کوي. په هر صورت مخکې د په ځینو پروګرامونو کې موږ په دې باندې بحث کړی، په دې خبرو باندې بحث کړی چې خلک په اروپا ته په کوم نیت را روان دي، هلته کوم خوبونه او خیالونه چې دوی سره دي هغه دلته په ټوله معنا باندې صحیح نه دي. البته یوازینی شی چې په اروپا کې د خلکو یا کسان چې رښتینی په ستونزو کې دي او هغوی اروپا ته راځي او فکر کوي چې دلته یوازینی شی د ژوند دغه امنیت یا صلح یا امن یا سیکیورټي دا په ټوله معنا باندې شته، او دلته سړی ځان سیکیوري ساتي. په نورو برخو کې لکه زموږ زیاته کډوال یا زیات هیوادوال چې دلته راځي هغوی ښه ژوند پسې راځي، یعنی په مادیت پسې راځي، په پیسو پسې راځي، دې شیانو پسې راځي. له بده مرغه تقریبا له 2009 یا 2008 کلونو را په دې خوا په اروپا کې د اروپا خپل اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، او دغه اقتصادي بحران دلته یوازې د مهاجرو په ژوند نه بلکې د اروپایانو په ژوند بد تاثیر کړی دی. په کارونو کې ستونزه ده، دلته چې افغانان ځوانان چې دلته راشي اروپا ته، په دې ځای کې بیا هغوی لارو کې چې راغلي دي قرضونه یې کړي، ځمکې خرڅې کړي، نور کوم کار یې کړي، ځکه قاچاقبر ته پیسې ورکړي، نورې برخې ته کړي، هلته تنې کور پیسې غواړي، دلته د کار مشکلي کار ورته نه پیدا کېږي. دغه شیان دي چې په هغه ارادو هغه نیت چې خلک لري، هغه خیالونه چې خلک لري د اروپا دپاره، هغه بغیر له امنیت نه په بله یو برخه کې دغه نه دي، یعنی رښتینی نه. او تر ټولو بده دای چې دلته مونږ د ډیرو داسې پیښو داسې کیسو شاهدان یو چې زیاتره ځوانان د دې عمله چې کور ته پیسې غواړي یا نورې مسالې غواړي، هغوی دلته د کورونو نه ورکي، بیا په نورو بدبختیو سر کیږي، په نشو سر کیږي، او اکثره مونږ وینو چې دلته په ذهني او نورو مسایلو باندې همدا اوس دلته تقریبا دقیق ارقام به را سره نه وي، خو پوستلو کې هر پوستلو کې شل داسې ځوانان دي یا کډوال دي چې هغوی په ډېرو بدو رواني تکلیفونو دلته مخ شوي دي. اکثره یې په ټولنه کې بیخي ورک شوي دي، یعنی د خپلې کورنۍ نه، د خپلو دوستانو نور، دغه نه ډېرې ستونزې شته ورسره.
ویاړ صاحب بیرته برګرزو ویل سپ تاسو ته تاسو برا سره سید خبرونه تر پایا ډاکټر سپ تاسو په افغانستان کې د ځوانانو تقریبا مسولیت پر غاړه باندې لری او په دې برخه کې کار کوي او مسولیت تاسو ته راځي کیږي بلډي روکلونو رئیس د ځوانانو تک اروپا ته دا یو جدي ستونزه ده د افغان حکومت په وړاندې باندې په ځنګلي ډول ستاسو موینیت په دې برخه کې څه کړی دی او تر دې د سمره برنامه تر لاس لاندې لري چې بل اخره د کډوالۍ د ستونزو سلو حل شي.
جناب اکرام صاحب ډیره مننه زستا سو پروګرامونه او رښتیا هم چې انسانیت ته یو غټ میسج ورکوي او د وزوان په صفت د ځوانانو د مسلو په صفت اکرام ستاسو د کړنې زستا يم او ډیره مننه کوم ستاسو مشرتبه مومن صاحب نه د ځوانانو په اړه چې کوم پروګرامونه دي ډیر ښه انعکاس ورکړي د احداث رهبری باندې مونږ مومن صاحب لکه افتخار کو اکرام مونږ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې نړیواله ټولنه چې دا همداشان خصوصي سکتور چې دا په هغه سره په ډېر ښه همغږۍ سره د ځوانانو هغه حقونو ته چې دی مونږ کار کوو. ایفرډي ایوا د افغانستان یوه موسسه ده، همداشان ایفرډي سره نورې نړیوالې موسسې دي چې څنګه مونږ د انساني قاچاق یا د غیر قانوني مهاجرتونو یا د ځوانانو د حقونو لپاره کار کوو. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وروستی ریپورت ښایي چې افغانستان اوس هغه د واچ لیست نه راټیټ شوی دی یو ګراف اني په دې معنا چې اوس د افغانستان نه په لکه مخکې به چې ځوانان په غیر قانوني ډول باندې مهاجرتونه کول اوس دومره ډیر نه کوي لکه مخکې چې تاسو په انټرویو کې سره ویل هغه محترم مخ معلومات درلودل. نو دا معنا ورکوي چې زمونږ د ځوانانو مهنیت او زمونږ اداره له نورو اړوند ادارو سره عادي اما په هوی پروګرام چې دی هغه ډیر کوي دی ویاړ ډیر ښه ویاړلې خبرې وکړي. رښتیا دی چې هغه څه چې دلته خلک فکر کوي په نورو هیوادونو کې نشته. ځوانانو ته ذهني ستونزې پیدا شوې او بل دا چې ځوانانو ته هغه کچکبر خپل یو غیر قانوني کذب اقتصاد ورته وای دی غې د پاره تبلیغ کوي. ځوانان په کلو بندو کې څوک لګي هغه ته وای چې په خارج کې داسې دي پیسې دي ژوند دي دولتونه دي یا نور هغه څه، لیکن دا دروغ دي او په دې اړه زمونږ لخپل امنیتي ځواکونو سره ډیر کوي ګمونه پورته کړي دي. هغه کسان چې جالي پاسپورتونه جالي تذکيرې به داسې ځوانانو ته جوړولې هغه ونیول شول، د هغه دفترونه ونیول هغه کسان ونیول شول. نو زمونږ تر ډیره بریده پوری په امنیتی سکتور کې او د اما په هوی سکتور کې تر بریالي یو. مثال می درکای چې د امریکای د بهرنۍ چارو وزارت ریپورت ښایي چې دغه گراف چې دی واچ لیست نه اوس رټی شوی دی. بل دا چې ویار سي خپل وویل چې هغه د ځوانانو هغه غیر قانوني تک چې دی رټی شوی دی. مونږ په دې اړه د امریکا متحده ایالاتو د یو سي ډي پروګرام نه مننه کوو. یو شمیر د جرمني هیواد د ایوا مؤسسه ده د اغوینه مننه کوو. یو شمیر نور مؤسسونه مونږ ځوانانو ته پروګرامونه جوړو په هغه کې دینی عالمان دي، په هغه کې مد ځوانانو ټولنې دي، د سپورتس لالارې او همداشان د نورو ادارو لالارې یوت ولنټیر ملا کروان په دې کې خاص دینی عالمان دي. دا په مزار شریف په بلخ کې او اوس په دسه کال به په کابل کې خلاصو. دا ځوان دینی علمان په جماعت کې د ممبر لالارې دي، نقاو لاره دی، نور دینی مذهبي زینو لاره خلکو ته تبلیغ کوي چې ولې افغانستان نه تاسو اني ولې زایل افغانستان. دغه ټول نواقص چې دی اغا ورته بیانوي په افغانستان کې په خپل وطن کې چې پاتې کیږي دی اغي ګټي ورته بیانوي. زمي ځوان ته دا وایم چې ځوانه تاسو خپل کور خرڅوي، موټر خرڅوي، پیسې قرض کوي او نور هیوادونو ته په قچکی لارو زای په لارو کې خو شهیدن کیږي، رنه وجل کیږي، په سمندرونو کې له کیږي، الته چلاړ شي بیا بندین کیږي، چې بند نه خلاص شي الته بیا کاروبار ورته نه پیدا کیږي. نو د ټول ډیر ستونزې دي کام دغه ځوانان ام دومره ډیر کار په خپل وطن کې وکي والله جناب اکرام چې ژوند یې جوړیږي، د کورنۍ ژوند یې ورسره جوړیږي، النده دا چې د کور ګټه دی له
خو. خو ډاکټر صاحب زیات شمیر ځوانان چې بهرنیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول اروپا ته د تک شوق لري او زیو
ورته د ټولو سختي سره سره چې خلک ورته بیانې دوی یو دلیل دام دی چې د زیاتره چارواکو بچیان په بهرنۍ هیوادونو کې پوسیږي دوی وایي چې شرایط دلته دومره زیات خوي خو دوی د خپل کورنۍ یا خپل اولادونه بل اخر دلته راولي دغه دلیل څومره ښه کېدلی شي
داسې خو لدې په خواهم زمونږ ډېر افغانان وو په نورو هیوادونو کې همدا اوس هم ډېر ځوانان دي په قطر کې دي دوبۍ کې دي عربي اماراتو کې دي په نورو هیوادونو کې دي لیکن هغه یو پخوا تللی هغه یو کاروبار ځان ته شروع کړی دی په قانوني لارو باندې هغه تللی دي لیکن دا چې زما ځوان په غیر قانوني لارو باندې ځي د مخکې مې مشکلات درته وخیل چې سرحدي پولیس نه پرېږدي وژل کیږي شهیدان کیږي په سمندرونو کې الته په زندانونو کې اچول کیږي بیا چې لاړ شي څوک اعتبار نه پکوي کار نه ورکوي نو د دغه دواړو په منځ کې یو فرق دی اوس هم زما په نظر زموږ حکومت داسې یو څه پروګرام جوړ کړی دی چې لکه د کرکټ بورډ والا چې لوبغاړي باید افغانستان ته راشي داسې د نورو کسانو هم چې څوک په نورو هیوادونو کې وي افغانستان ته راشي خو فرق په دې کې دا دی چې دغه ځوان می چې زی په کومه لار زی په کوم فکر زی دلته کورنۍ په څه حالت کې پاتې کیږي دا چې نور کسان الته د څه په مولیناو کو نورز و خلق دی کورنۍ دی چې الته تللی دی خو زموږ هدف دا دی چې ځوانانو یو قانوني تګ دی یو غیر قانوني تګ دی قانوني تګ زموږ بهرنۍ چارو وزارت دی کار امور اجتماعي وزارت دی چې د نورو هیوادونو سره په درتلون کې څه مودا کې قرار ددونه وشي موږ به په قانوني ډول ځوانان لیکو الته اکرام الته چې زموږ کوم ځوانان دي دا چې غیر قانوني ډول باندې تللی دی د هغه حقوق هم دفاع کوو خدا چې څوک پاسپورت ولري ویزا ولري الته کاروبار ورته پیدا شي یو ورځ ابس نه تیریږي د هر تکلیف پښتنه کیږي لکه خپل هواد کې نو دا خورا ډیر فرق لري او
بیرته برګر دو سادات سی بلارې پښتون زبان دي چې دا په غیر قانوني ډول چې کوم افغانان اروپאי هوادونو ته ځي بلارې کې کومې ستونزې ګوري لویار سیب نه به اروپا دی اړه خو لاغې نمخ کې کبیر سیب ته ورزو کبیر سیب تاسو په دې برخه کې معلومات لري سیډن کړي دي لیکن هم کړي دي دلایل څه کېدلی شي چې افغانان نورو هیوادونو ته په دې دومره سختو شرایطو کې په دې دومره سختو لارو باندې دوی بل اخر ځان رسي ولته د کډوالۍ سخت شپې تیري
مننه د موضوع باندې وخت ورکړی ده په نړۍ کې دا مهال په زور باندې د یو ځای نه شړل شوی یا بي ځای شوی خلکو شمیر تقریبا د افغانستان د نفوس دوه چنده دوه نیم چنده ده یعنی 18 میلیونه تر رسیدي چې په دې کې 40 میلیونه خلک د کورنی بي ځای شوی خلک دي چې موږ په افغانستان کې هم لرو او د دې ترڅنګ د مهاجرت ټکه چې کارول کیږي یعنی د بي ځای کېدلو ټکه چې کارول کیږي په ادبی لیکنو کې یا په لټریچر کې دي ته دا څه ول کیږي چې یو کس د یو ځای نه په زور باندې هغه کیږي کاغذ زور فزیکی زور وي او که یا مانوي زور وي یا اخلاقی زور وي نو د افغانستان بي ځای شوی خلک چې دي دا په خاني هغه چې وو هغه فزیکی زور وو کومنګ مثلا دلته په هواد باندې جنگونه او خلک مهاجرت کېدل او زمونږ غونډي هوادونو ته په ډلېستو غتلې او هغه مهاجرتونه اوس په نړیوالو رسنیو کې او نړیوال لیکوالان چې دي د ته مهاجرت نه وایي د ته پناه غوښتون کې وایي چې بدبختانه په افغانستان کې مونږ د اشه مختلط کو سره نو د پناه غوښتون کې نړۍ کې دا محل شمیر شته 3 میلیونه او یو سل زره نفوس پناه غوښتون کې دي چې په دې کې بدبختانه ډیره برخه چې ده هغه افغانان دي مخکې چې اس سوریه نه هوا چې کوم مهاجرتونه وکړه لغه مهاجرت شکل وو ولې مونږ چې مونږ پناهښتون کیو نو پناهښتون مسله ده اوس په اروپا ته چې مونږ که پناه د پاره تېخته کوو دا وضعیت ده چې دلته مونږ یو ځوان دلته نه امید شوې ده یو ځوان یو با فکر سره دا نه امید شوې ده د دې ځنه تښتیدل ده د سمندر ته غاړې کی د ایران توپکونو ته غاړې کی د بل ځای وشتلو ته غاړې کی نو دا هغه فکر ده چې دا اخلاق مانویات لحاظ نه د مجبور شوی چې یعنی دلته زنور نو وسېګم او د الته تل ډیر اړخ دلته په نړیوالو ادبیاتو کې دیته وایي چې دا د اقتصاد اقتصاد پسې تختیدون کې یا اقتصاد پسې منډه وهون کې ځوانان دي، خو له زه چې هغه دلته ارزونه کوم او ما چې مثلا د افغانستان زیات اوضاع کتلې دي، د اخلاقان او مانوي لحاظ نه یا د روحان دي دلته آماده نه دي چې دلته ژوند وکړي. نو دا وضعیت په عموم کې بدبختانه د تیرو لسیزو راهیسې دلته دا وضعیت حاکم ده، او اوس اوس کوښښ کیږي چې دا وضعیت باندې کار وشي. اوسنی حکومت رهبری که څه هم کارونه تد دي، ولی کارونه شته دي. د مثال په توګه زه وایم چې کوم ځوانان چې خارج ته تللي دي، پناه غوښتي، هلته زده کړې کړي، تخصص یې کړی ده، تر دکتورا کچې پورې زلته پیژنم چې چون موږ دلته زموږ ځوانانو ټولنې پې کار کوي، هغه دلته راغلي، هغه دلته ناامیده دي. هغه ځوانان دلته مختلفو وختونو کې بیکاره پاتې شوي دي، هغې ته په خپل تخصص کې د کار زمینه نه ده برابر شوې. دا خپل یو الګو ده، یو مثال ده دغه کس لپاره چې دلته موجود ده او بیکاره ده چې باید وتښتېږي. نو اوضاع داسې ده چې ډیره زیاته خرابه ده، خو اوس هم چې موږ اوس معین صاحب د قدر وړ موږ سره ناسته دلته د دوی سره زموږ نږدې ناستې چې د دوی د ځوانانو باره کې یو ملي پالیسي جوړه کړې ده، د مختلف اړوند ادارو سره هغه موږ سره شریک کړې ده چې هغه کې تقریبا ډیر شی شته دي، خو خدای دې وکړي چې معینیت ته واک ورکړل شي او بودجوي صلاحیتونه ورکړل شي.
کبیر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دې برخه کې د حکومت هڅې روانې دي، خو تتې دي تاسو د یو ځوان په توګه یا د ځوانانو د یوې ټولنې په توګه دغه هڅې د منلو وړ دي؟ څومره مثبت تغییرات رامنځته کړي؟
بدبختانه د منلو وړ ورته نه شو ویلای، ولی شته دي. منلو وړ ځکه نه دي چې داسې دولت اوس په داسې اولیتونو کې راګیر ده چې ستونزه د امنیت شته ده، ځوانان د مخالفو لیکو کې روان دي، مخالفو لیکو ته روان دي، ځوانانو اورېدل کېږي نه، پخوانی تنگ نظره ذهنیت یا پخوانی کلیوالي ذهنیت حاکم ده. بدبختانه په کله کې اوس هم یو خپل فامیل کې کور کې ځوان ته خبرې کولو جرأت نه ورکول کیږي، د واده کولو جرأت نه ورکول کیږي. یعنی دغه فکر په عموم کې په افغانستان کې حاکم ده، او دغه په حکومت کې هم حاکم ده. نو هڅې تر دې وخته دغه ولسمشر صاحب د دې نه داسې اندازې کیږي چې یو څه هڅې شته، خو ته تیمه ځکه ورته ویلې چې ډیر تاثیر گزار نه دي.
کبیر صاحب، بیرته بر راګرځو. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ آزادي راډیو واورئ. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، نن د ځوان فکر په خبرونه کې د پناه غوښتونکو په نړیواله ورځ باندې خبرې کوو. افغانستان هم یو لاغه هیوادونه دی چې زیات شمیر خلک په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده، ولته اوسېږي، مهاجرت یې کړی، د کډوالې شپې سبا کوي. ویاړ صاحب، بیرته تا ته راګرځو. لږ د غیر قانوني مهاجرتونو په برخه کې لږ وغږیږي چې دغه کوم سفر چې کېږي په دغه ستونزو باندې لږ وغږیږي، که څه هم په دې برخه کې ډېر زیاتو خلکو نظریات ورکړي، خو له تا نه اورو تاسو چې خبره تلئ له کومو ستونزو سره مخامخ شو یا له نورو خلکو نه کومې کیسې اورېدلې.
مننه کرام صاحب. دا د لارې مسایل خو داسې دي چې زه فکر کوم ورځ تر بلې فرق کوي، تغییرات کړي دي. مخکې چې ستاسو یو ملما حفیظ احمد میاخیل ویل چې په دوو وروستیو کلونو کې د پناه غوښتونکو کچه له افغانستان نه کمه شوې ده، د دې هم تاثیر دا ډېر نه دی چې ګوندي په رښتیا سره دولت په واقعي طور په دې برخه کې کار کړی دی یا یې هڅې کړي دي او د هغوی د هڅو نتیجه ده، بلکې یوه تر ټولو غټ لامل د دې مسلې همدا دی چې لارې تر هغه چې موږ مطلب راتلو یا نور خلک راتلو، یا د 2012-2012 کلونو پورې مسله وه، تر هغې وخته پورې د لارو کوم اصول وو، اوس کوم شرایط دي، دا ډېر سخت شوي دي. دلته په اروپا کې د تبلیدو مسایل هم ډېر سخت شوي او لارې په ډېر سخت شکل باندې دي. نن سبا د یو کس راتګ ډېر زیات ستونزمن دی. په هغه وخت چې موږ هم راتلو، واقعي طور سړی باید دا ومني چې یو ډېر غټ خطر، یو ډېر غټ رسک هم په ځان اخیستی، او بیا هم زموږ سفرونه ښه وو. خو ولې د نورو ملګرو چې دلته را رسېدلي دي، یا نور ځوانان چې زه کله کله ورسره کښېنم او واورم، هغوی چې کله کومې کیسې کوي، د لارې کیسې کوي، سړی بیخي سړی باید بیا ووایي چې یاره دېنه ښه دی چې همدلته سړی ووژل شي یا مړ شي یار شی شي یا په لوږې یا په نهار یار شي افغانستان کښې ناستې. خو دلته نه، خصوصا د ایران او د ترکیې تر منځ دغه کوم سرحد چې دی، دغلته تقریبا 30-40 ساعته دوی پیاده په غرونو کې په واورو کې په ډېر بد حالت سره مزلونه کوي. بیا هلته نه کوم امنیت شته، نه کوم سیستم شته، نه کوم بل شی شته. هغه کس چې مثلا د تګ توان نه لري، کاچاکبري ولیم، وژنیم، ایستې غورځیم، د غرنیم کلوي، هره کیسه ورسره کېږي. یعنې ته دغې او زین ډیر کم کسان ژوند دی روزی بیا په بهرونو کې پام دی شکل باندې په یو وړه کشتۍ کې چې مثلا نه کشتۍ د تلور 15 شپږ نه پر ټورستان لپاره جوړ شوی پاره کې سل یو نیم سل نه پر راچی یو غبه دی بهر په منځ کې کشتۍ نور توانې نه لري څوک ژوند دی څوک نو دی بیا نو خدا ټول کسړې بیا د غورستۍ له وختونو کې خدا د تربیه او د دغه لارې چې جوړ شوی د پیاده لارې چې د یونان له خلک په دی لارو کې د صرف بلغاریا او په رومانیا دغه باندې رومانیا باندې همداسې په تربیه باندې او بیا دا لارې داسې وي چې په دې ځنګلونو کې دوی په داسې حالتونو ته شوي وو چې کله ځینې ماجر دلته ځوانان دلته راورسېږي تړی باور نه کوي چې دا انسانان دي که څنګه شوي دي بخونه شکېدلي خپې لاسونه شکېدلي ټول دغه شوي په ځنګلونو کې شپې کړي په لوږې تېرې کړي میاشتو پیاده مزلې کړي بیا اکثر وخت داسې راځي چې دا پولیس یا د حکومتونه هم په هغه شکل باندې چې خلک د اروپا په اړه کوم فکر لري د بشر دوستۍ او د څه شي او د څه شي وي بدلته خو څومره چې موږ تاسې لوستي څومره چې اورېدلي دا شیان تقریبا یو څه تر دغه پورې محدود دي په اورېدلو او په لیکلو پورې محدود دي په عمل کې بیا هغه څه نشته اکثر وخت دوی سره داسې نارواګانې کېږي چې یو ډله ځوانان شل 15 ساعته پیاده مزل کړي پولیسي موټر کې کی نه بیرته په مخانی ځای کې کوس کیو بیرته یعنی هغه هغه شپې مزل بیرته دغه شي اوس خو یو تقریبا په دې بلغاریا او په دې ځای کې ډیر نو د لارې چې سړی باور نشي کولای یعنی ډیری بګنون کې کیسې لري او داسې کیسې لري چې سړی وېښتان ورته جوړيږي
بالکل رو سببیام راګرځو تاسو ته ډاکټر صاحب کوم دلایل چې کبیر صاحب ویل د کډوالو یا د پناهغښتونکو چې له افغانستان نه کوم ځوانان زی دغه دلایل تاسو معلومات سي تاسو په دې برخه کې کار کوي د ځوانانو مسولیت لکه څنګه چې مخکې درته یادونه وکړه تاسو ته راځي کیږي تاسو معلومات سي چې کوم دلایل کېدلی شي
ښه خغلی کرام یو خدا دی چې رښتیا ده د لیلم کې د شیدل ته په افغانستان کې څلوي ښکالا جنگونه تیر شول بیکرای کچ تر بریده پورې ډیره د ګرچې په دی ورستۍ کې جلت ماب جمهور رئیس اول زر بستونه اعلان کړل په نورو حکومتي سکتور کې خې اصلاحات راوستل خو بیا هم هغه د بیکرای کچ د تیر څلوي کلون جنگونو لامل زیات ده د ترڅنګ لون لمیلون ایداد چې دلته کچکبرانو د خپل غټو د پاره نوړه تبلیغات وکړل او ځوانان دې ته وهڅول چې دوی غیر قانوني مهاجرتونه وکړي کچکی لارو باندې لاړ شي دریمه خبره دا ده چې دلته یو غیر کلتوري سیالي موجوده ده اوس چې د چا زوی ورور یو څوک په خارج کې وي خاصه په غربي اروپאי امریکایي ودونو کې نو بیا د بل کوریا نفرم داسې هڅه کوي چې دوی دم یو څوک الته موجود وي نو دا زنی نوړه تبلیغات زنی نوړه سیالۍ د دې لامل شوې چې زمونږ زنی ځوانان نورو هیوادونو ته په مرګونو لارو باندې لاړ شي او هغه ځایونو ته ځان ورسوي
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو خپل یادونه کوو چې د بیکاری کچه زیاته ده امنیت خنه دی نو ځوانانو ته بل کوم لار پاتې کیږي
بالکل تاسو وګورئ کس دن می دغه خبره یاد کړه چې څه باید وکړو دلته به بیا امنیوی سلويخ کاله کیږي دلته به کردیکار کچ ټیټوی سلويخ کاله کیږي چې دغه مسله روانه ده آیا سلويخ کاله لس کاله شل کاله د نورم تیر شي لکه څنګه چې پاکستان ایران چین دا نور غونډي ودونه لري بنزو جوړ دي دا چا جوړ کړل دا د خپل خلکو جوړ نه کړل آیا یوازې ذمہواری زموږ تاسو د حکومتي چارواکو ده آیا یوازې ذمہواری د وطن د ساتلو د پاره د امنیتیز وکونو ده که زما او ستا هم ځوان دا ذمہواری ده چې د خپل پټي خو جوړ کو کنه ام دې ځوان ته ځوان چې ته د په خپل پټي کې کار وکا ولا د امریکای نه زیاته ګټه ستا په پټي کې کوي دا پټي ستا ګل گلزار دی باغیکا او تلا دستا په دی پټی کې اغه یو کې سمون په دویم دریم سنف کې لوستي و یو سپینګيري خپل زمن را غون کړل ورتویل چې په دی باغ کې ما خزانه خخه ده چې زمړ شم دار واړه وای اغه چې مړ شو وفات شو زمن او باغ را واړه ولو خزانه نه وکه خو زکه را واړه ولو چې اغه زراتی لحاظ باندې اغه خچ خ اني ګټه وکړه را ولو امدا سیده ځوان توایم چې ستا پټی کې ولا خزانه ده وورو د خپل
پټی نه دې سمه ګټه واخله، د خپل ځمکې نه دې سمه ګټه واخله، د خپل څومره پیسې چې ته لرې دې نه سمه ګټه واخله. دا چې ته موټر خرڅوې په کچکی لارو باندې ځې، هلته د ستا ژوند تضمین نه دی. همدې پیسو باندې دلته کاروبار شروع کړه، چې د ته ځمکه خرڅوې، کور خرڅوې، موټر خرڅوې، په دې باندې زه د ځوانانو مسؤول یم، معین یم، رسمن زه ځوان ته دروغ نه وایم، زه ځوان ته حقیقت وایم. همدا اوس غلی کرام زما بډی ګاډ ستونکی لاندې دلته ولاړ دی، د بیرون ولاړ دی. مهرباني وکړه وی غواړه چا څنګه کیسې درته کوي او وایي چې توبه مې ده، توبه مې ده، دلته هیڅ خوب هم نه کوم، ډوډۍ هم مره کوم، ماته وایي یا چې زه دلته وظیفه اجرا کوم. دا مې وطن دی، د ترکیې نه، د بلغاریې نه واپس راغلو، دلته مور ورونه خویندې په غذا په تکلیف جنازې وکړې، فتحې وکړې، ژوندی خدای را پیدا کړو. یعنې د زما نو ځوانه خورکۍ وروره، زه ستاسو مسؤول یم، زه ستاسو ورور یم، مشر کشر وروره. حقیقت درته وایم چې والله په دې وطن کې زموږ ستاسو ابرو دی، عزت دی، ګټه دی. لکه څومره کار چې ته په نورو هیوادونو کې کوي، هغې په نیمایي په د خپل هیواد کې وکړه. اکرام، کله چې په نورو هیوادونو کې یوه عادي دوکان کې ته کار کوې، د ټلیفون استعمالولو اجازه نه لري. هلته 15 منټه چې نه وخت شي بس بیا غیر زیر یې، 15-2 منټه وختي نه شي راتلی. هلته 14-12 خلق کار کوي. زما ځوانه کک جانه تره مورکۍ، ته د خپل بچی باندې 14-15 کار وکه، هم به تنخواه درته راوړي، هم به وطن ته خدمت وي، هم به همداسې نور خبره. اکرام، یوه خبره یې زه په کومه، هغه داسې چې دلته مونږ ته ځینې کسان راځي د زراعت انجینر وي، هغه مونږ ته وایي چې په دفتر کې مونږ ته کار راکه. اقتصاد انجینر وي، هغه مونږ ته وایي چې په دفتر کې کار راکه. وروره، تا اقتصاد لوستی، زراعت دې لوستی دی، که خپل ځمکه نه لري، د بل چا ځمکه سره خبرې ورسره وکړه چې کاکا جانه ما جانه اجي صاحب ستا ځمکه زما علم راشه چې د شاړې ځمکې نه د باغ جوړ کړم. یا که خپله پیسې نه لري، اقتصاد دې لوستی دی، بل چا ته وایي چې اجي صاحب ستا پیسې زما علم راشه چې د ته دوه چنده درې چنده یې کم، یا یې د سپر نه شروع کړئ. د دغو خبرو د عملي کولو دپاره ځوانانو یو کتاب د ملیونر په نوم دی، هغه خامخا واخلئ، ویل ولئ. بل کتاب دی موخې هدف ګولز، هغه کتاب واخلئ، هغه په ښه دقیقې ولولئ، په هغې عمل وکئ، والله چې کامیابۍ ته رسیدلی نه وای. خو دا تیښته، د میدان پریښودل د حل لار نه ده، د وطن د آبادۍ لار نه ده، د ژوند د جوړولو لار نه ده. راشه قانوني زې، پاسپورټ واخله، وزارت خارجه ده، مونږ همکاري درسره کوو، خو په غیر قانوني لارو ته دې نه ورکوم ځوانه. زه د میانو خوراک نه کوم، خورکۍ وروره.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو دوستانو، تاسو عمره سره په دې خپرونه کې برخه اخیستلی شئ. 0999-45-30-30 بل شمېره مو ده 0-2-23-15-55 کولی شي پام دې شمیره را سره اړیکې ونیسي، خپل نظر را سره شریک کړي، او که د میلمنو نه کومه پوښتنه لري هغه هم ترېنه مطرح کړي. کبیر صاحب، د ځوانانو تیښته څومره منفي تاثیرات درلودلی شي دلته په افغانستان باندې؟
ډېر زیات، ځکه چې یوازې نه هیلې چې دلته دي هغه ځوانانو ته دي. که چیرته پخوانی خصومتونه مونږ ختمول غواړو، که چیرته پخوانی د محلي یا ځایي دیکتاتوریزم مونږ ختمول غواړو، که چیرته مونږ زده کړې رواجول غواړو، که چیرته مونږ سوله رواجول غواړو، دا یوازینی ځوانان کولای شي. نو دغه ځوانان دي چې په دغو مهمو کارونو کې چې افغانستان ته اړتیا ده او اوس ډېره زیاته اړتیا ده، دا لیدل کېږي او دا ځوان کولای شي. مشر سړی په مغه پخوانی فکر کې ده، مشر سړی فکر یې تغییر شوی نه ده، مشر سړی اوس هم په مغه کلو محلي ځایونو کې ده، او مشر سړی سره نوښت نشته. نو مشر نه مې هدف دا ده چې عمر رسیده. نو ځوانان تیښته چې ده، دا راسن تماس لري چې د هیواد د ناکامۍ سره. که چیرته ځوانان وتښتېږي، دلته هیواد نشي راغېدلی. که ځوانان وتښتېدل شي، دلته هیله او امید نشي پیدا کېدلی. نو ځوانان دې سره مستقیما تماس لري، او په دې ځوانانو د ستونزو د تیښتې لوی لامل زه چې ګورم، دلته د خصوصي سکتور یو انحصاری شوی ده. نور نړۍ کې خصوصي سکتور دولت مکلفوي او مجبوروي چې هغه ځوانانو ته د دندو موندلو، د اشغال پیدا کولو، د ګټې پیدا کولو لپاره مصروفیتونه پیدا کړي. مثلا که هر ځای کې رسمي جواز باندې یو شرکت، یو کمپنی، یو صنعت موجود وي، هغه اول په خپل پروپوزل یا په خپل پلان کې لیکلي چې زه دغو کسان، دغو کارمندان هر وقت مستقل ځان سره نیولایشم، هر وخت یې نیولایشم او دوه زه پروژه‌ای ځان سره نیسم. ولی بدبختانه دلته داسې شرکتونه زه چې خبرې کوم چې موږ ځوانانو کې کار کوو، د ځوانانو دندو موندل لپاره د صنعتونو د دوی سره وینو، هر وخت ورسره ګورو، داسې صنعتونه زه وینم چې هغه لوی صنعت به وي خو هغه 15 کسان مستقل کسان نه لري، تلپاتې کسان نه لري، بس پروژه یو مختهی کسان لري. نو خصوصي سکتور باندې زیاته توجه دا وشي چې ځوانان ته دندې اشغال ورکي، ټول نړۍ کې ټول پرمختللي هیوادونه ټول په ځوانانو تعقیب په دولتي دندو کې نه دي اشغال کړي، دولتي دندو کې هغه مصروف نه دي، ولی تر څنګه هغه شخصي
ښه. کبیر صاحب ډیره زیاته مننه. بیرته به راګرځو حاجي صاحب جمعدین لنګرار په لیکه کې دي. حاجي صاحب مهرباني، سلامونه.
مهمه ته تاسو ته ټول ته سلامونه وایم. د غرور د ځوانانو ډیره ښه خبره وکړلې، خو افغانستان کې ډیر شرایط خراب دي. شرایط په دې خراب دي، تاسو فکر وکړئ د لنګرار د افغانستان په ولایتونو کې امنیت نشته، دا کاروبار نشته، دا دولتي پوسټونو کې کار نشته، دا هغه خلکو ته کارونه دي زورواکو ته. نو زورواکي هر چیرته نه، هر ولایت کې خپل کارونه خپل نفر پوسټونه ورکړي وسره شریکي دي، نو غریب سړی ته وسنګ پوسټ ورکړي او څه کار به وکړي.
ډیره زیاته مننه.
یو پښتنه مې داد خپل پښتنه کوم دی، هغه مېرمن بل پښتنه داد ځینې ولسوالۍ وګوره، هر ولایت وګوره، صرف خارونه دي دولت سره دي نو ټول سره دي. پاګې ځکه ځوانان ټول بیکار دي، کسب نشتا، کار نشتا، دا دغه ځوانان تو کی دا ځوانان مجبور شي مرګ دالته. یو خوانه طالب نه دا طالب سره وسال اخلي چې وای نه خلی ال تستونزه، دا بل خوانه به چې دلته ژوند کوي اردو سره بیرته چکور ته زی ستونزه ورته پیدا کیږي. نو افغانستان ټول د مشکل سره ده. نو اوس مشکل
دی
افغانستان کې چې زورواکي د حکومت نه د ټول نه کې زورواک نه قدرت و نه خلی، زورواکي نه دا اون نه سي محکمې ته اون سپاري. نو زما نه چې افغانستان نه جوړيږي.
ډیر مننه جی صاحب. کور ودان ژوندې او سستاس سوالونه واغسته د ډاکټر صاحب د بیکاری ستونزه او د نامنې ستونزه باندې خمخ کې باسو شو. یو خبره چې دی ورور وکړه د زورواکو مسله ده چې عموما په ولایتو کې دولتي بسونه بل اخر دوی یو ډول انحصار کړی دي، تاسو د ځوانانو د مېون په توګه باندې دغه ستونزه ته فکر کړی یا رسیدنه مرته کړی؟
ښه اکرام، لمړی خدا چې دلته جلالت مآب جمهور رئیس د اصلاحات ادارې ته واکسله یت ور کړی، دلته کمیسون دی، کمیټا دی، اوس د ډیری پوسټونه د دې لپاره چې هغه کې درغلی ونی شي د اصلاحات ادارې لارې اعلانېږي او ایوا مرکزی مرجع ورته پیدا کړ. بل دا چې ځوانانو ورونو خویندو خاصتا نجی صاحب ډیر ښه جرأت دی وکي او خلکی جرأت دی وکي او هر ځای ته ټلیفون وکا، نورو رادیوګانو ته د 200 روپۍ مصرف کوي، ځوانانو د حقایق وایي او په مونږ باندې غاړې مدین په دنیا باندې ځوانانو هر کم پښتنه چې کولای شي رانه وای کی چې څومره سخت پښتنه یې مونږ چیلنج کوي چې مونږ خپل نیمګړتیاو ته متوجه شو، خامخا چې ورونو خویندو سخت پښتنه رانه وکي. اکرام، تاسو وګورئ دلته مونږ تقریبا شپږ و اته لکه بستونه لرو، په دې کې پولیسو بستونه هم دي، په دې کې اردو بستونه هم دي، ملکی نظامی ټول دي، شاوخوا اتلس ملیونه مونږ ځوانان لرو. آیا اتلس ملیونه په د 16 بستونو کې مونږ ځای په ځای کو؟ نه. ستاسو په کلی کې کوم سره مې څوک دی چې سرمایه لري اغا تشویق کوي چې دلته سرمایه گذاري وکي؟ هم دا شان تاسو چې د کوم علم لري، ولی په د زده کړې په بیلابیلو بخښونو باندې ویشل شوی دی، تیب دی، زراعت دی، انجینری دی، اقتصاد دی، شریعت دی، حقوق دی، نور. نو کچېری ټول مونږ تاسو د خپل مسلک ته وفادار پاتې شو، خپل ځان ته یا نور څوک دی کار جوړونه دی لپاره تشویق کو، دلته مشکل نشته. منم چې دوی بل خبره دا وکړه چې دلته بی امنی ده، شتا بی امنی څلویخ کاله کیږي، لیکن اجی صاحب د اوس چې د جناب غنی بابا دغه سوله اعلان کړه، څومره خلک په ورته راووت، څومره زیات هرکلی زمونږ ستاسو وشو، طالبان ورونه ورته راغله، ټول کچیرته دغه بی امنی ختم شي دی افغانستان کې به په مولیناو ځوانانو ته کار پیدا شي. اوس ډیر دی افغانستان مصرف چې دا په معرف باندې نه ده، په صحت باندې نه ده، د بیا رغونې باندې نه ده، لکه څنګه چې جناب جمهور رئیس ویل په جنگ باندې زیاتې پیسې مصرف کیږي. مصرف زموږ ستاسو چې جنگ زیات دی نو راشي.
یو ټلیفون بلم لرو، یو اوریدونکی په لیکه کې دی له میدان وردګو نه، کوم ورور په لیکه کې دی.
السلام علیکم، دغه تاسو ټول مېلمنو ته خپل احترام او سلام تقدیموم.
وعلیکم السلام.
زه خپل یو تقاوتی منصبدار یم صاحب چې ژوندیم په افغانستان کې کړی دی، د ظاهر شاه بابا د وخت لوټو ما صاحب شاګردان مې رسولی دي. اوس زه مهم صاحب اداري ته داسې وایم او د ځوانانو ته چې دغه دوام کال دی چې د دې موږ تقاوت نه لرو، باب لرو، چې چپوچ لرو، زندگی لرو صاحب. هر ورځ ورسو کارت ورکو وای نه آمده، کارت ورکو، کراوی ورکو وای نه آمده. مغه مخ کې ورور بیکاری ده، بیروزگاری ده، بیمزدوری ده صاحب. مال روان و مسیان واده کردی دی صاحب، اقای وان مسیح ندل تر ده صاحب. زب وز دخل اولاد ساتم کد با دایده اولاد، دایده لوران، دایده زمن زب ده ساتم صاحب. دغم رای کی ز خپل ام سپینګی راه ما صاحب اوس مې سن شپتا او یو تر سګلایم په 1345 کې دوايي پانتونه د دادی د مزار شریف نوته نه غوډا یک تارو کې
ډیر مننه
چې زما په خپل خلاص زده چې مې چیرې هغه ولګي او تاسو خو زه ډیر خوشاله شم.
ډیر زیات مننه.
هغه سوالات مهم صاحب
کور ودان ژوندې اوسي، وخت هم کم دی. پوین صاحب بریلی ویاړ ته به ورشو، وروستی پیغام به دغې لنډ راواخلو. ویاړ صاحب دلته هم د بیکارۍ ستونزه ده، ویل کېږي داسې چې په اروپا کې هم اوس د بیکارۍ ستونزه ده. نو هغه ځوانان چې د دې ځای نه درځي او دومره سخت یې په ځان باندې تېری دي، ته مو پیغام څه دی که لنډې راته ووایي.
مننه اکرام صاحب، ما مخکې غوښتل په دې باندې یوه خبره وکړم. لنډه خبره دا ده چې دلته چې دا ځوانان راغلي دي، تر ډېره پورې دوی هېڅ قسمه ستونزه یا مشکل د ځان سره نه لري، او نه دلته بیانولی شي، نه دلته دغه کولی شي، وړاندې کولی شي، ځکه د قبلېدو دپاره دلته باید اسناد ولري، د مسائل ولري، ستونزې ولري، وخه کیس ولري، وخه دغه ولري. لومړی خو دوی دا شیان اکثره ځوانان دلته په اویاتیا فیصد ځوانان دي چې دا هېڅ نه لري، دلته راغلي اوس ټول بیس سرنوشته پراته دي. اکثر یې نه قبلې شوي دي، نیم غریبان کله ایټالیې ته منډي وي، کله فرانسې ته منډي وي، کله چېشته نه کور لري، نه زندگی لري، نه خلري، نه بد لري، نه څوک ورته پیسې ورکوي، نه په ډېر څه ستونزو کې دي. نو اول خو دې څوک نه راځي. ښه خبره دا ده چې اروپا هغه خوبونه چې هلته ورته خلک ښیي، او هغه شودي او لختي دغه شاد چې ورته خلک قاچاقبران ښیي، اول خو دا ټول دروغ دي، نه دي راځي. تر کوشش دي وکړي چې په خپل وطن کې یو څه ګزاره وکړي. بیا هم خلک به ماته وستا وایي چې ته خپله تلی، موږ ته ولې وایي چې مراځی که بیا هم راځي. هغوی دلې داسې مسایل سره راشي چې د اروپا د شرایطو سره برابرې دلته قبلېدل چې دي، یوازې په هغه صورت کې دي چې ته ثابته کړي چې ژوند مې په خطر کې و، یعنې د خپل ژوند خطر ثابت کړي، بیا دلته قبلېږي، نورې کوم شیان نشته. نو بیا د ځان سره سم اسناد در سره راوړي چې دلته بیا ستونزه نه وي، مشکلات نه وي، ډېر خلک دلته دي چې ډېر په بد حالت کې ژوند لري. د بلا مسله او تر ټولو مسله دا ده چې اکثر خلک اوس دلته اروپایان ته ثابته شوي چې د افغانستان نه ډېر خلک چې راځي، دوی د غریبۍ له وجې او د کار له وجې راځي، چې دوی لپاره هېڅ سند نه دی، یا د غریبۍ دلته دې لپاره هیڅ کوم عذر نه دی. نو خبره دا ده چې بیا دلته که دا ومنل شي، قبول هم شي، بیا په کلونو کلونو دوی د کار پسې ګرځي، روزګار پسې ګرځي، روزګار نه پیدا کیږي، او که پیدا هم شي هغه هم دومره چې دوی په اروپا کې په خپل ځان ته یو کوټه ونیسي او ژوند پرې وکړي، خپل وطن سره مرسته نه شي کولی. نو دغه خوب هم دلته رښتیا نه دی چې پیسې رویزا نه دي، یا پیسې پرتی دي په لارو کې، یا مفتی دي، یا بل شی دي. درېیمه خبره مخکې دغه هم ورته اشاره وکړله، مهین صاحب هم ورته اشاره وکړله، کوم کارونه چې دلته ځوانان پی اخته دي، په کوم سخت دي کارونه کوي، یا څومره سخت روزګارونه چې کوي، څومره خواري چې دي کوي، او څومره تکلیف دي په اقتصادي لحاظ د په لباس کې، په خوراک کې، په نور شیانو تیری. که دغه خواري دي په خپل وطن کې کی باور، زه په باور سره وایم چې تر دې ډیره ګټم کولای شي، حساب می کم تر کمه د خلکو په منځ کې بمي، یوازې بم نه وي، په دغه کې دوا کې بم نه اخته کیږي، په رواني تکلیف بم نه اخته کیږي، نور مسایل بم نه وي. دغه درې څلور
کور ودان ویاړ صاحب ژوندی اوسي، مننه چې په خبرونه کې مور سره برخه واخیسته. تاسو ته اجازه درکو او الله مومل. درنو دوستانو، تاسو مونږ غږ له ازادي راډیو وروي. کبیر صاحب ستاسو ملن پیغام اخلو.
زما پیغام ځوانانو ته دا ده چې دی سوالګر نه اوسیږي، دی بل چاته محتاج نه اوسیږي، دی تصمیم نیونکي اوسیږي. دولت د افغانستان اوس فرصت پیدا کړی ورکړی دی ته، اوس د ولسوالۍ شورا ټاکنې دي، ټول ځوانان چې دا څومره رش دلته په دی په خپلو ولسوالۍ کې لري، دی د کوشش وکړي د ولسوالۍ شورا ته د نمایندګان هغه کسان راولي چې دی د بقشر نه وي، هغه سپینګیري تاریخ تیری زاړه زموږ مشران قدر ورته لرو، هغې دې دی تصمیمونو ته راغنولي. په هر ولسوالۍ کې انکشافي بودیجې لري لس پنځلس پروژې هر کال، وړې وړې پروژې په ولسوالۍ کې هغه کېږي. که چیرته دی خپل ولسوالۍ کې نمایندګي ولري، هماغه نمایندګي کولی شي دی د ځوانانو معینیت سره ونښلوي، او هماغه نمایندګي کولی شي دی ته انکشافي پروژو کې دندې ورکړي. نو دا هغه کار ده چې دی به تصمیم نیسي او زغرده به نیسي، سوالګر به نیسي، حاکم به اوسي.
کور ودان کبیر صاحب، موین صاحب، هغه ځوانان چې له اروپایي هیوادونو نه بیرته راستنیږي او یا ډیپورټ کیږي، هغه د پرتاسي کومې برنامې دلته لري؟
بالکل مهرباني، که دوی غواړي چې تعلیم وکړي موږ د تعلیم زمینه ورته برابرو، که دوی غواړي چې کار کسب یاد کړي موږ د کار کسب زمینه ورته برابرو، که دوی غواړي چې تجارت وکړي موږ د وړو قرضو پروګرام ورته برابرو. نه دا چې یوازې قرضې ورکوو، ټریننګ کوو چې څنګه تاسو خپل پروګرام چې دی هغه مخ په وړاندې بوزئ. نو په دې اساس ځوانانو بیا هم درته وایم چې زه ستاسو د ورور په صفت، د مشر کشر ورور په صفت تاسو ته رښتیا وایو، د ټولو ملګرو خبرې تاسو واورېدې. په نورو هیوادونو کې نه ولا ګټي وي، نه ولا عزت وي، او نه هغه ارمان ته تاسو پکې رسیدای شئ لکه خپل وطن کې. نو هدف مې دا دی چې په دې خپل وطن کې پاتې شئ، په قانوني لارو باندې چې ځای که حکومت د هغې دپاره دی لارې درته جوړو، په غیر قانوني لارو باندې مه ځئ. ما خپله زنونه خرابوئ، ما مو مور پلار خرابه خفه کوئ، ما مو کورنۍ خفه کوئ، ما خپل زنونه بې ځایه رنه مړه کوئ، زړه مو درباندې بدیږي. یو پلو ته جنګونه دي، بل طرف ته مواد مخدر، بل طرف ته بېسوادي، بل طرف ته ځوانه چې ته عمرنه لاړ شي. د ستا ځواني برکت زور هم چې په دې وطن کې استعمال نه کړو، د ستا د ځوانۍ فکر هم چې په دې وطن جوړولو کې استعمال نه کړو، نو د وطن چاته پرېږدو؟ بهرانیان هم کله پرېږدو، کله یې نه پرېږدو. نو دا مو مسؤلیت دی، ملي اسلامي وجداني مسؤلیت، چې د خپلې ځوانۍ هغه فکر چې دی په دې خپل وطن کې.
ډېره زیاته مننه سادات صاحب. کور ودان درنو دوستانو، دا و د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د ځوانانو چارو معین ښاغلی ډاکټر کمال سادات، همدارز